زنده باش.
سلامونه وخت مو بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخستانه 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست په موکې د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شویو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرونه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې لیکل شوی دی چې دغه کسانو محکمه په یوې اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا قضیه پای ته رسوي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې نن ماښام یو زوروره چاودنه وشوه. ځای سرچینې وایي چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو رکشا کې د ځای پر ځای شویو ماین لامل شوې ده. د چاودنې شدت د ځایي اوسیدونکو ترمنځ ویره خپره کړې او د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمې ته لیږدول شوې دي. تر اوسه طالب چارواکو د چاودنې د سرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر او احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تالقان ښار په امنیتي لحاظ له ننګونو سره مخ ده او دا ډول پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 2 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړی. ځکه هم دا طالبانو د بندیز له کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو خپل افریقا بیرته وانه خیسته. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 150 وسله وال په مکین سیمه کې د یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښته 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. وایي ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدلو په غچ کې ترسره کړی. ترکی چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکیې ان ټي وي د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلوده. د تلویزیون د راپور په بنسټ د کډوالو له ډلې 21 افغانان ډیپورټ شوي دي. بلبل او ترکیه چارواکو ویلي 3 کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي قانون ته هم سپارلي دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 3 لک افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. د جرمنی په مانتیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 2 تنه ښودلې وو، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه دي ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی 2 لسیزې وړاندې جرمنی ته راغلی وو، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرجوبله اړولې وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ملي ټیم ته پر پلازمینې هراري کې د 8 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. له دې وروسته افغان لوبډلې د 50 اورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او 2 لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې دي. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هېواده د 20 اورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړۍ یې یوه روانه پنجشنبه او دوما به یې د مرغومې په 14 تر سره شي. قدر من اوریدونکو دا خبری ټول کلمه فرشتي صحاک سره اوري. کورونو په لړ کې باید هغه افغان نجونو غږ واوري چې د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پانتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو.
او په خوست کې د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت نه د ځوانانو هرکلی
نو سلو به حکومت نن سبا په خوست کې ډېر پرمختګ موندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالي سره امید نشئ ته کنه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شي وینې.
د دې راپورونو ترڅنګ نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم درته وړاندې کوو. را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته خرغلي شروع کوو. د دې ورځې پر راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا اميري په خپل اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلای ویلي دي چې افغان خزی او جونې د یو باثباته سولېزه او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونده درلودلای شي. نورحال فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او جونو پر وړاندې د پانتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې لپاره کې دوسره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او جونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره د خزو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټرانس ون کې د افغان میرمنو او انجونو ګډون یو باثباته سولېز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او انجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او انجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان افغانستان لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا اميري په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او انجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او انجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل:
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم. تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پانتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړی او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان انجونې سرزنش سي، افغان انجونې بیرته ووهل سي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
مخه دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د دې جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلی مشپږ ماشومانو سره می ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بل راځي. کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کیږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره ځغال څه نه لرو. ماشومان می ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو د پاره ځانګړي استازي رینا میری پر خپل اکسپانو د افغان ښځو نجونو د تعلیم او نور بندیزونو په حق لا خپل خبرګون خودلې وو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې به یو شمیر ښځې او نجونې وای چې د ربل خبرتیا د عبارت دوی لپاره د نابرابرۍ او د دوی د بشري حقوقو څخه د انکار سمبول ګرځېدلې دی. یو شمیر دوی چې ازادي راډیو ته ویل چې په دې توګه هڅه کیږي افغان میرمنې له ټولنیزې صحنې څخه حذف شي. له تیرو دریو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د تربلې خبرتیا پورې دا یو اصطلاح ده چې کارول کیږي او دا اصطلاح د زده کړو او کار څخه د ښځو او نجونو د معنی کولو لپاره کارول کیږي، چې ډېرې ښځې د دې نه سرټه کوي او وایي چې دغه عبارت د دوی لپاره نور د نه منلو وړ ده. په همدې حکله زموږ همکاري سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته به راوګرځو.
لدریو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره سره د ډیرو افغان میرمنو هیلې لا هم د طالبانو حکومت تر امرسانی یا بلې خبرتیا پورې تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د ښځو کاري په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې بند کړ، اعلان یې وکړ چې دوی تر بلې خبرتیا پورې باید انتظار وباسي. هغه بله خبرتیا یا امرسانی چې تر اوسه لا نه ده رارسېدلې او افغان میرمنې او نجونې له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
دا د کابل اوسیدونکي ده چې د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخ کې د ښوونځي په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هغې چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر امرسانی یا تر بلې خبرتیا جمله د دوی د هیلو پر وړاندې د یوه دیوال په څیر ده.
واژه امرسانی یگانه واژه از زمانی که ای واژه را میشنوام،
کله چې د امرسانی کلمه او مفهوم تیاره ده. کله چې لومړی ښوونځی وتړه ویلې تر امرسانی پورې، ما فکر وکړ چې د دوو یا درېو میاشتو پورې به وي، خو نه، ثانی امر یعنی د عمر تر پایه، یعنی تر هغه وخته چې هغوی یعنی طالبان وي.
ولی بعدها متوجه شدیم که امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یوې بلې نجلۍ چې د ام د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د دریم کال محصله وه او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه یو محصله یم. د څو کلونو په تیریدو سره زموږ نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. موږ له زده کړو څخه بې برخې یو او لا تر اوسه پورې دغه امرسانی نه ده ختم. زما لپاره امرسانی دا معنی لري چې هیڅکله به موږ د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستې د نجونو پر مخونو ګورو، ځکه چې دا د څو کاله تیر شول، پوهنتونونه تړلې دي او موږ له زده کړو څخه بې برخې یو.
عائشه چې د ډنګ شوی جمهوری نظام پر مهال د ښار جوړونې وزارت کارکونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي چې کله تر بلې خبرتیا اصطلاح اوري ټول وجود یې له ناهیلۍ ډکېږي.
ما د خپلې دندې له لارې لږ یا ډېرې پیسې مې چې ترلاسه کولې، کولی مې شول چې خپل او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، خو وایي تر ثانی امر پورې باید انتظار وباسو. کله چې دا کلمه اورم ډېره ناهیلې کېږم. په بې صبرۍ منتظره یم چې دا ثانی امر به څه وخت ورسي.
که څه هم طالبان ادا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي، خو له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي. نجونې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېری کارکوونکي میرمنې هم په کورونو ناستې دي. طالبانو په خپلو اعلامیو او فرمانونو کې د ځینو فعالیتونو د ځنډولو یا بندولو لپاره تر بلې خبرتیا پورې اصطلاح کارولې ده. دوی د 2018 کال د سپتمبر په 13مه له بیا واکمنېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تر بلې خبرتیا پورې وتړلې، او د 2022 کال د دسمبر په 6مه نېټه یې تر بلې خبرتیا پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. وروسته تر دې د 2022 کال د دسمبر په 24مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو سازمانونو کې د ښځو کار تر بلې خبرتیا پورې منع کړ. د طالبانو دغه تګلارو پر نجونو ژور رواني اغېز کړی او ناهیلي، غوسه او ان خپګان د نجونو ترمنځ او د هغوی په کورنیو کې ډېر عام دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ درې ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وه چې پر زده کړو بندیز افغان جونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیانې کړي او هغوی د خپګان په لور بیولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو موثبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. د ځانګړي استازو افغانستان په اړه لغونډې وروسته په یوې غډې اعلان کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ درامیست کولو لپاره د نړیوالو ټول نې د هڅو هر کله کې بیا وای ملي ډیالوګ د مهال په افغانستان کې یو ستر اړتیا ده. نور جزئیات یې له سناکا کړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پر مختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څنګهړو استازو په چنیوا خر کې د افغانستان په اړه لوی غونډې ورسته په ګډې اعلامیا کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې کډې اعلامیا کې چې د دسمبر په شلمه نیټه خبره شوې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیا کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د استازو ولې یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ درامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکي روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساق اتمر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا خانی شوند به اینکه برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیا کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو دا را پرونه او ورته نور را پرونه زموږه په ویب پاڼې azadi.com کې هم لیدلای اوریدلای او لوستلای شي. له ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وی افغانستان ته په راستنېدو سره ورته هیڅ ډول کاری زمينه نه ده برابر شوی او وسه د هوا په سړېدو او د ژمي پر اتګ ستونزې دوه برابر زیات شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل یې له حدیث پردیس نورو.
کار نداره مال خوراکی را پیدا کنیم از قرض. دو فاریاب ولایت وسیدون که حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران استون شوی ویلا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی، خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه حملتګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم.
دوه کاله می ایران کې ژوند کړی. ډېر ستونزه می ولیدې په ایران کې. د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکارۍ مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو اوس دلته هم بیکار یم او له بیوزلۍ او بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په خپل اکسپانه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي و چې په کابل ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي و چې د نه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوي ښارګوټو کې د راستنه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونا آباد کړي. لژمنو سره سره راستنه شوي یو شمېر کډوال به ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملی اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بې وسلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشټوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
مالور غانی په فور ناشتي دي د زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیست پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د دسمبر په شلمه د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تسلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ او منتخبي لوبډلې په بریا سرته ورسیده. خوستي ورزشکارانو مشال رادیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ یووالي وړیکو د ټینګښت په کار کې غیزمنې بللې دي او ورته نورو برنامو د جوړولو غوښتنې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلو بده. چاته لولیه د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزی واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستی لوبغاړی محب الله مشال رادیو ته وویل
نو سلوب جوګمدونان سبب خوست کې ډیر پرمختګ موندلی دا نو دې په خاطر چې د ځوانانو یو والی سره امید شهید کونه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شوی وینې په کور دو چې مونږ توسې دی لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه مونږ ته دی
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی هماغه مونږ لغمان ته لګو په لغمان کې بیا مونږ کونړ لغمان کوربا سره مې چینه لرو نو ما غلا فارم دغه یو ښه چانس دی فایلوبه کې ګرند شمیر دی لا خوست واستازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دی.
بلوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشی عامر اتورا شا کډوال ویل
تر کې موږ یو خبره کړې و چې موږ بدلته ایشیا کپ جوړو تر ډیره موافق هم شو په خو یو وزینه چې چولغه سل کې څلوېک سلنه موږ بودیجه پیدا کړ د نور بودیجه پیدا نشو کني هغه ملکونو ته لکه هندستان بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان ته موږ د کنایت ور کړې و د افغانستان د ایټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ په درسون لې طریقه
دا په داسې حال کې چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزی واحدونو متون شمل او لکنو همدارنګه صبری او مساخیر پولیسوالی کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د 15 وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوې دي.
کنداری فالودا د افغانستان په خوګو یخنی او کې ځنګړې ځای لري چې معمولا د جم د منی جم یو پسرلی په موسم کې ډیر خړل کېږي. فالودا چې د شیدو پیړنی او میراوري او نور خوګو له ترکیب څخه جوړیږي خلک د خوخي او ملمستیاو او نور دودیزو مراسمو پر مهال استفاده کوي. فالودا جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او عاید یو سرچینه ده چې د ښار ترڅنګ د کندهار د لیرو پرتو سیمو او لسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور حال صدیق رښتینی اورو.
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالودا حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي یار پیرات واده چې فالودا خو شر کاله مخې لا زرات په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزورې شو دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی غن دکانو نسته. محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالدهونو د سټوریجی مثال شجې باندې کړی شجې چې جوړ شونه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپږ کورین سپنه نه شپږ خې سپنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انو د چم ورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انو هغه کار څخه خلاص بیا نو لاین شربت جوړو صبر اور چپل جته صبر مثال صبل جته را چې څه شربت تور چو انا هغه چې دغه کله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوي څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د بچوینه ملولی چې می ساده خبره یو شی بالا بود دي شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو منو شان دي شخان کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خان ناوی کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
ترنوریدون کو پاتو شی بو کې بعد نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو سرخط. د افغانستان د خبريالانو مرکز د روزو ټلویزیون د نیول شویو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز په نوم په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خصوصي ټلویزیون د وو کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان کار کې نن مخام زورور چاودنه شوې ده. ځای سرچینې وایي چاودنه سرای څنګه او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو رکشا کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلی کرزی پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلی دی چې د نجونو تعلیم اساسي حق دی او افغانستان به د نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وکتې ده. ترکیه چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. دا جرمنی په ماګډیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوي ملي ټیم نه په پلازمینې حرارې کې د ټیم ته د 8 وکټو په توپیر مات ورکړه.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جنجالار دیدم من ورشاد زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نگیم دسترخوان و طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
ده یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی ده موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی. دینجونو ده و دولو پر وقت دی کمو خبر رو پاپام کنیول اړین دی.
مسئولیت د چتا سو باواده شي خود سينه وي د الک څنګه دی باید پختنه وکي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري.
نن ام د موضوع چې روم ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خي چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنې وکړي او یا هم په نشې مواد روکتي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند لپاره بیا تر پای سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او ان د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل خار یو اوسیدون کې د خپل میړه پاک لوي چې زهنی وده نه دکړي ټول کړوړې د موشم په چیر دي. هغه د کور د مسولیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه پزرنی وي میرمن د موشمانو په مخ کې وهي.
روزه کار سې کین تورې میول لګم فامیلش
لږه ورځې څخه مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه زهنی وده نه دکړي په وړه خبر په قار کیږي وهي می مشمون هم وهي کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزرنوي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخر به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نه کدم کې تو چې وخت چې کوم خودم خراب شوم
د پغمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې دا موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شي چې مخ ته پروت په ما غي باندې گذار کوي دا باندې خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه خپل ما شومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار بچیان می خای چې نه زما ته خو د پلار د کور نه ندی او ما شومان خو زما د استخون دغه سی زم غلې نشم او تکاول تیرو ما مشمان میز نه پریدم چې د سپلار سره زندگی وکي
د موتات میرمنې او مشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په خن نظر نلیتل کیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او مشمانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د موتات پر کورنۍ د موتات شتون خورا مخربې اغیز لري اول د ناهیلي احساس یو مېرمن او کوچنۍ کدايه چې د ناهیلي احساس وکي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلي وشي دوم ځان تر ټولو ټټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د موتات کورنۍ او د موتات البته ماشومان ځان تر ټولو ټټ بلل دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله موتات انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټکار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي زله رحم د موتات کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او نورین دی د کورنۍ امن او ثبات د موتات کس پښتون لمنځځي مهم هغه د باورونو کموالی دی په لپاره کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشټون دی په لپاره موتات کسم څوک باور نکي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادله زموږ د کورنۍ کم غړي د په دی باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامني احساس کی نو دغه ټول کسر ټول کو د یو موتات کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی
د کابل پانتون په خانه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسولو کسانو غږ کوي وایي چې د موتادینو د درملنې لپاره د هڅه وکړي او دوی ته د کار زمينه برابر کړي کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد د واشي
مشکل دا چې دوی د فامیلونو دی دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقه خصوصا د سیر خلک دي چې کورونو کې میرمنه سیواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خت میرمن به سیواد د کار نه لري چې شي وکي
دوی په بل دنیا کې د مسولیت احساس نه کوي بچ کور تر سي له چار چلان نه راتوایا
زهنی مشکل ولري او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د خلک مال دیلی دی چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دخل تزمن په دې د قبلا کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرک او پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کولې مجبوریت نه به ک نور سنو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسا و هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه کښې وې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې ژوند شیشې ماته کړلې
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته او کې والي هغه کسان چې نشو باندې روغ دي دي شمې زیات څه
څو کاله مثلا 50 پېټه کاله مخکې هغه وخت کې دغه ریونو چارس فو دغه شایان باندې څوک نه معنا باندې نه پویډل او هیڅ نه وو اصلا حالوي 50 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلن دغه شایان خبر سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویډو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و یو دوا ته پاره به کچا یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي
مثال مونږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد لپاره د ګټې لپاره د پیسو لپاره د تجارتي مسایل لپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد به شي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه یې ببرو په بده ورځ پراته آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم داده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولې کې او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو مالې دلې د چې زمونږ کا پګوندو کې شته دي چې په خپل ځین دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خوارتي هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکي په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکي دا غیرسته خو بیا هم نه کیږي خو بس د میاندې خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکي خزه وکي نو د ځنې کورونه خوده سي لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خيار وي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خه زيت لاړ شي خه لک سره چاغه او خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی هغه غوړي چې مونږه هغه سره الکانو سره ودو خو بیا دا میان دی چدی داسې کوي چې زه خیر دی دغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا د دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زمونږ لاړ شي دا زمونږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکوي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تبه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیوانی دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکوي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی اوس د افغانستان اوس نننی شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وباسي درد وباسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هېڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردې خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیار وي باسر وي لیدلی وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در پد دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خرابه دی.
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه خو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
نه هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنکې ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو بند باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې دغه ذهن واده نه ده کړی.
ګوره فرشته جانه ستاسو ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپل ښځه هغې ته اړتیا وکړي؟ هغه ځان ته اړتیا نشي کولی، خپل ښځې ته بیا غینده کې خپل دغه بچی روړي د ټوله سر ته سر دغه یو هلک چې دمخ کانې کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی، چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي. لکه یوازې خپل هلک ته نه، چې د هغې ورور ته، مور ته، خویندې ته، ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي. هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي، چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور ته نه جوړ شي، هغه خو بیا ډیره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونکړي، داسې چې دماغ یې کار نه کوي بالکل دی ورته واده ونکړي. که د هغې علاج کوي خو علاج ورته اول وکړي، نو بیا یې ورته واده وکړي. که علاج ونکړي بالکل بیا ورته واده نه کوي. او بیا د جنکۍ چې کور ته دی، کوم کور ته ځي، هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي، سیګریټ ونسکي، دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري؟ خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکولی شي، هغه ته رسیدلی وشي، بس بیا ستونزې نشته. خو بیا د کورنۍ د الګ کور هم باید پام وکړي، او د جنې کور هم دا مسؤلیت لري چې د جنې مور پلار ورور که خور هر څوک هم د دې جنې مسؤلیت لري، هغه هم پام وکړي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کړي. دماغ شرائط راغلی دی چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټول سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي؟ چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته بس څنګه ژوند بخوي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي، که هغه ته ښه وي، که د هغې میاندو ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جنۍ ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جنۍ خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جنۍ ته خو ډېره درد رسېږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي، او دا جنۍ مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی، که نه بیا ورنه کې دا ټول سر په سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي به دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي، هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې، چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Da 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 da
چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوام شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد اور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم پانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ پخ پل حسن داغی کی جی مخبن لو چھوی ایت خبر نئی دا ایراد ہم شبیدہ شہید بے کسات یما ہسی پدور د فتنوں کی زیر دلی یما زغل دئی کی روش دین یم بے پسات یما زما دزاد دور قبولو نارہم شبیدہ یو شیبا کی شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم پانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدا
آزادی رادیو ڈاٹ کام
کل تل یاد از مامل ماؤں کل تل کا متیرا سراؤں کل می خیال کل رشتیا بھی کل می ستر گترنا بھی کل ستر گدوش کو رنو پاؤ لے پشان جوڑن اپ بار خوبان دی جلا بھی دیکھو ہر وقت زماشنا بھی دیکھو ہر وقت زماشنا بھی کل می دوست کل جانان بھی کل می چھوڑے کل جان بھی کل دعترو تازہ وارم کلامی خواہ
مازال